ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړې کې د ما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني په پیښور په هنتون کې د زده کوونکو او د استادانو د احتجاج موضوع د دې خبرونه د سر موضوع د یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي که تر پای مور سره ملتیا وکړه د سیمه او نړۍ د حالاتو خبر شي خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د شاهین بنیرین اورو
سره مشهورم بیر دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې د پیښور پوهنتون استادان د مارچ د شپږمې راهیسې په احتجاج دی پوهنتون کې د زده کړو لړۍ ودرېدلې ده د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په غونډه کې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د انتخاباتو په موضوع خبرې شوې دي او امریکا د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د بدلون هرکلی کړی د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د پیښور پوهنتون استادان د مارچ د شپږمې راهیسې په احتجاج دی پوهنتون کې د زده کړو لړۍ ودرېدلې ده د پوهنتون استادان غوښتنه کوي چې د پوهنتون د چارواکي سقلین بنګش او اسلامي کالج د پروفیسر بشیر د وژنو عدالتي پلټنې دې وشي او موجوده وایس چانسلر دې د خپلې چوکۍ لرې کړل شي په دغه اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د استادانو د اتحادي پیوټا ستر سکتر ډاکټر سلیمان خان وویل چې که غوښتنې نه منل کېږي نو د مارچ په 14مه به د پونتون مخه ته لوی سړک وتړي
په خبري نو واستې کې دا سمره مسائل دي انکلودینګ چې هغه سکیورټي مسله ده د هغه مین چې کوم وجه دغه دغه وایس چانسلر دي چې سو پر دغه وایس چانسلر دلته نه پاتې شوی نه نو زمونږ چې سمره مسلې دي د هغه حل پوسیبل نه دي
بل خو په پونتون کې د زده کړو لړۍ ولاړه ده او زده کوونکو پر ضد احتجاج په توګه پرلت غځولې دي زده کوونکو اتحادیې وایي چې د استادانو د غوښتنو ملاتړ کوي خو باید د زده کړو لړۍ روانه وي د وایس چانسلر دفتر ویلي دي چې پوهنتون کې د وروستیو پیښو په اړه یې د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده چې په لسو ورځو دننه به خپل راپور وړاندې کوي د ړنګو شو ودانیو د معاوضې لپاره د سپیلي وزیرستان د اوسیدونکو احتجاج له تیرو 20 ورځو راهیسې دوام لري پرون د ټانګ ضلع په بای پاس چوک کې د احتجاجي پرلت ګډونوالو مشال لیډو ته وویل چې په کال 2009 کې د راه نجات په نامه پوځي عملیاتو کې کورونه او بازارونه ړنګ شوي دي حکومت تر اوسه تاوانونه نه دي پوره کړي د احتجاجي پرلت مشر جاوید مسید وایي چې شپږ کال وړاندې سروې شوې ده خو اوس هم لوی شمېر خلک له معاوضو بې برخې دي بلخوا د سویلي وزیرستان مرستیال ډیپټي کمشنر نیک محمد ویلي دي چې اوس 20,000 کسانو ته معاوضې ورکړي او د نورو 50,000 کسانو نمونه متعلقه چارواکو ته لیږلي دي د شمالي وزیرستان په بیرالی کې په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې یو تن وجل شوی او یو بل جوبل دی په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د میرالی تانی یو پولیس چارواکی وویل چې وجل شوی تن د مومند و چې په سیمه کې لوخي خرڅول د بریدونو ذمواري لا چانه د منلې بل خو امنیتي چارواکي وایي چې پرونې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په ځانګړو عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوال وجلي او نور شپږ جوبل کړي دي په میرامشاه کې یو پولیس چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې په تیرو درو ورځو کې د تحریک طالبان پاکستان سوار لس وسلوال وجلی دی او عملیات لا دوام لري خو تحریک طالبان پاکستان ادا کوي چې په دې عملیاتو کې امنیتی سرتیرو ته مرګ جوبلا اړولې ده د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په غونډه کې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د انتخاباتو په موضوع خبرې شوې دي انتخاباتي کمیشن په خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه پرون په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ وشوه په غونډه کې د کمیشن د غړو په ګډون امنیتي او استخباراتي چارواکو هم ګډون وکړو خبر پاڼه زیاتوي چې کمیشن ته په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د امنیت او نورو چارو په اړه معلومات ورکړل شول د بیان تر مخه د غونډې مخه په صوبو کې په امنیت سره د انتخاباتو ترسره کول دي د پاکستان دان رسپانې نن د خپلو سرچینو پر اساس په یو راپور کې لیکلي چې استخباراتي او امنیتي چارواکو کمیشن ته ویلي چې د خراب امنیت او ترهګرۍ د تازه چپین وروستو د انتخاباتو لپاره حالات سازگار نه دي خو الیکشن کمیشن ګډونوالو ته ویلي چې د دواړو صوبایي سمنو لپاره عام انتخابات کول عیني ذمہواري ده او امریکا د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د بدلون هرکلی کړی خو د ژمنو پوره کولو لپاره په تهران شک څرګند کړی دی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی پرون وویل چې د ډیپلوماټیک تړون هرکلی کوي کچری دا د مثال په توګه په یمن کې د سولې لامل شي چیرې چې دوه سیمه ییز قدرتونه د مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. کربی زیاته کړې ده چې ګوري به چې آیا ایرانیان به د خپلې موافقې ته درناوی ورکړي او که نه. د نوموړي په وینا ایران داسې یو رژیم نه دی چې په عمومي ډول خپلې ژمنې پوره کړي. دا وو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیر وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي دې خبري غړې کې به ځینې دا مهم مطالب هم وره. د پیښور پوهنتون احتجاج کوونکي زده کوونکي او استادان وایي چې د دې د ټولو ستونزو د مسلو ذمہوار وایس چانسلر دی.
زمونږ مطالبات تاسو کتلی دي چونکی په پیښور یونیورسټي کې چې دا څومره مسائل دي انکلوډینګ چې هغه سیکیورټي مسله ده د هغې مین چې کوم وجه دغه وایس چانسلر دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په پاکستان غږ کړی چې د سینیټر عثمان کاکړ د وژنې پلټنې دي وشي. د دغه ګوند یو مشر رضا محمد رضا وایي
نور مطالبه دا وکړي یا خو د دې په انصاف په مشري کې د پاکستان یو داسې جوډیشل کمیشن جوړ شي چې هغه یو غیر جانبدار هغه وکړي تحقیقات وکړي یا د یونایټیډ نیشن له لارې وکړي.
تیر ورځ د لطیف لالا په یاد کې یو تعزیتي غونډه وشوه. په دغه غونډه کې شرکت کوونکي فرات الله بابر د لطیف لالا باره کې وایي
لطیف افندی د هیومن رائټس او د جمهوریت علم بردار او د پښتنو سیمه کې چې کوم دهشتګردي ده او دا جنگ روان دی د دې اولنې رومبنې دښمنو.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه هنا تر شپې تر دولسو او خاص توګه زموږ اوس سورلس ساتونه خبرونه دي. په دې کې زموږ خبري غړې وي او د دې تر څنګ په کلتوري او اقتصادي خبرونه هم اوریدئ شي. ورجو د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیې په پوهنتون کې د بدمنۍ د ورستو پیښونو ورستو په احتجاج لاس پورې کړی دی او غوښتنه کوي چې وایس چانسلر دې له خپلې څوکۍ لرې کړل شي. دوی وایي که غوښتنې نه منل کېږي نو بیا به د احتجاج په توګه د پوهنتون مخې ته سړک وتړي. بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي چې د سیکیورټی د مشر سخلین بنګش او اسلامیه کالج د پوهنتون د پروفیسر بشیر د وژنو د پلټنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې او پولیس هم خپلې پلټنې کوي. نور تفصیل د ازمد الرشا په راپور کې.
دا د پیښور پوهنتون استادان دي چې د یاد پوهنتون د وی سي د خپلې څوکۍ نه د لری کولو او د نور غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادی پیوټا په پوهنتون کې د سیکیورټی کمپنۍ د مشر سکتن بنگش او په اسلامیا کالج کې د سیکیورټی ګارد لخوا د پروفیسر بشیر د وژنې پر ضد احتجاج د مارچ لشپږمې راسي روان دی او په پوهنتون کې زده کړې بندې دي. د استادانو د اتحادی پیوټا جنرل سیکرټر ډاکټر سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل شوي نو د مارچ په 14مه بعد د پوهنتون مخې ته روډونه بندوي.
دلته د قتل یو واقع کیږي په انټرنیشنل هاسټل کې او بیا قاتل چې کوم دی هغه د دې ځای نه بهر وځي سره د اسلحې او دلته چې کوم سیکیورټی کیمراز دي هغه هم کار نه کوي او بیا یو کمیټه جوړیږي. هغه کمیټه کې د هغه خلکو نمونه اچوي چې کوم پکار دی چې هغه سسپینډ شوی وي. نو زمونږ مطالبات تاسو کتلی دي چونکی په پیښور یونیورسټي کې چې دا څومره مسائل دي انکلوډینګ چې هغه سیکیورټی مسله ده د هغې مین چې کوم وجه دغه وایس چانسلر دی چې څوک پورې دغه وایس چانسلر دلته نه خوښ شوی نه. نو زمونږ چې څومره مسلې دي د هغې حل پاسبل نه دی.
سکلین بنگش د مارچ په 15مه انټرنیشنل هاسټل کې په ډزو وژل شوی وو. د پیښور پوهنتون د پولیسو په وینا چې د بنگش د وژنې په تورې سیکیورټی ګارډ گرفتاره کړی دی او پلټنې ترې روانې دي خو پولیس وایي چې لا حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلې. دا روان کال د فروری په 16مه په اسلامیا کالج کې هم د سیکیورټی ګارډ په ډزو یو پروفیسر بشیر وژل شوی وو. د ملک د ټولو پوهنتونونو د کارکوونکو د اتحادی فیپواسا مشر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وویل چې د دې دواړو پیښو د پلټنو لپاره د جوډیشل انکوائری جوړ کړی شي.
د سبې نورو یونیورسټو کې فی الحال دوه گھنٹې علامتی هڑتال روان دی خو پیر روز نو بیا دا مکمل سبې ته د احتجاج خور شي. نو پکار ده چې د دې مناسب مطالبات د پیوټا کمیډي او د فپواسا پاغي باندې حکومت فوري تور باندې دي سر مذاکراتو کې داغي لارو بسي
بلخوا د پهنتون زکونکو هم د استادانو لخوا د کلاسونو د نه اغستو پر ضد احتجاجي پرلت وهله د پیښور پهنتون زکونکو جنید اقبال مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو د غختنو لاټړ کوي خود زدکړو د بندیز په حق کې ندی
زمون بنیادی نقطه چې دا دا چې زم کلاس بایکاټ چې کوم د پیوټا انتظامی را کړې ده مونږ وایو چې دا دی واپس واغستل شي مونږ دا هم وایو چې د پیوټا سمو طالبات دي نو هغه جنون مطالبات دي هغه د حل کړې شي او پیوټا ته چې سونه مسائل دي نو هغه پر وخت اور باندې حل کړې شي زه د خپل ځان خبرو کوم ما د انفیل کې اډمیشن کو دا لري زمانه ډېر دغه شو ما بیا فیس جمع کو دا شانت نور د انفیل د پی جی چې سونه انفیل سکالران دي دا غوي جی سی پاتې دا غوي ایس آر بی
پیښور پوهنتون د انتظامی په وینا چې د پوهنتون دننه یو کمیټي جوړه کړې ده چې د پیښې په اړه به کره معلومات او وړاندیزونه په لسو ورځو کې انتظامی ته جمع کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په مرلي کې په دوه بیرابیلو هدفي بریدونو کې یو تن وجل شوی او یو بل جوبل دی. پولیس چارواکي وایي چې وجل شوی تن د مومند اوسیدونکو و چې په سیمه کې لوخي خرڅول. د بریدونو ذمہواري لا چا نه ده منلې. بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې پرون یې په شمالي جنوبي وزیرستان کې په ځانګړو عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوال وجلي او نور شپږ جوبل کړي دي. روان کال کې شمالي وزیرستان کې ټولې نه هدفي بریدونه ترسره شوي. تیر کال دغلته په وو سرویختو هدفي بریدونو کې له شپېتو زیات ځایي وګړي وجل شوي دي. د عمر وزیر په راپور کې تفصیل اورو.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرلي کې یو ځل بیا په دوه بیلابیلو هدفي بریدونو کې یو کس وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. د میرلي پولیس تانه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې موټر سایکل سپارو مخپټو وسلوالو میرلي بازار کې د جنوري په لسمه غرمې شیر امان الله نومي کس په ډزو ووژلو او وسلوال وتښتېدل. د د په وینا دویم برید د میرلي بازار په سویلي اړه خیسور سړک شوی چرته چې مخپټو وسلوالو ولی محمد نومي کس باندې ډزې وکړې او نوموړې په دغه برید کې ژوبل شوی. د دوی په وینا یو د مهمند قبایلي زیلې او بل د جنوبي وزیرستان دی چې د غلطه لوخي خرڅول غریب سوداګر ول. پولیس وای چې د دواړو پیښو مقدمه د نامعلومو وسلوالو ضد درج کړي. د بریدونو ذمہواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. بل طرف امنیتي چارواکي وای چې د مارچ په لسمه شمالي او جنوبي وزیرستان کې په ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوال وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. په میرام شاه کې د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې د تحریک طالبان پاکستان 14 وسلوال ووژل. دوی وویل چې وسلوالو ضد ځانګړي عملیات یې دوام لري. تحریک طالبان پاکستان بیا دعوه کوي چې دغو عملیاتو کې امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې. د مارچ په نهمه بیا بنو کې د دوه وسلوالو ګروپونو ترمنځ یا یو په بل برید کې د غلطه د سکول یو ماشوم په ګډون سلور کسان وژلي شوي ول او شپږ نور ژوبل شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې ټول نه هدفي بریدونه ترسره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول او وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په وار وار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. حکومت، فوج او پولیس هم په وار وار دعوی کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. او روزانه په بنیاد د وسلوالو زید عملیات کوي چې روان کال کې تر دې دمه درویش وسلوال ووژل او 15 یې گرفتار کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یولسو تر دولسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سار سیړونکو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د مرګ په اړه د پلټنې وکړي او له دوی سره د شریکې کړي. د عثمان کاکړ د ګوند مشران وایي حکومت د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی و، کوم چې دوی رد کړی و. اوس تر اوسه د هغه د مرګ پلټنې نه دي شوي. سینیټر عثمان کاکړ د 2023 زیږدیز کال د جون په 18مه نیټه په کوټه کې په خپل کور کې ژوبل شوی و او د بېهوشۍ په حالت کې لومړی د کوټې یو روغتون ته درملنه لري وړل شو، بیا یې د کراچۍ په آغا خان روغتون کې ساور کړه. په دې اړه تفصیل فرخنده اسد ناورو.
ملګرو ملتونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مخکښ او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د مرګ په اړه د پلټنې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سلور سیمونکو په یو لیک کې چې د 2022 کال په 8 دسمبر یې د پاکستان حکومت ته لیږلی و، د روانې میاشتې په 6مه یې له رسنیو سره شریک کړی. په دغه خط کې د پاکستان پر حکومت زور راوړل شوی چې په 6 ورځو کې دوی ته ځواب ورکړي. له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه د بیلې شوې ډلې چې د عثمان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ کوي، د دې ډلې مرکزی مرستیال مشر رضا محمد رضا د مارچ 15مه مشال ریډیو ته وویل دوی د ملګرو ملتونو د دغه ګام هرکلی کوي او غوښتنه یې ده چې باید د عثمان کاکړ د مرګ د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړی شي.
وحشیانه قتل تحقیقات وشي، نور مطالبه دا وشي، یا خود دې په انصاف او مشري کې د پاکستان یو داسې جوډیشل کمیشن جوړ شي چې هغه یو غیر جانبدار جواب پاکستان حکومت دا مطالبہ دا نمائندگی جمہوری قوتوں پاکستان حکومت دا پرزور مطالبہ یونائیٹڈ نیشن دا
سینیٹر عثمان کاکڑ د 2023 کال د جون په 18مه په کوټه کې په خپل کور کې ژوبل شوی و او د بیهوشۍ په حالت کې لومړی د کوټې یو روغتون او بیا د کراچۍ اغا خان روغتون ته وړل شوی و، خو نوموړي د جون پر 23مه هلته سا ورکړه او له دغې وروسته د جون په 23مه په خپل پلرني ټاټوبي مسلم باغ کې خاورو ته وسپارل شو. دا لا هم نه ده معلومه چې هغه د مرګ تر شا څه وجوهات وو. بلخوا ملګرو ملتونو په خپل لیک کې د پاکستان پر حکومت دا هغه غم کړي چې د هغه لیست پلټنه دی وکړي چې پکې ځینو کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل شوې وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عبدالقهار ودان د مارچ 15مه مشال ریډیو ته وویل عثمان کاکړ سینیټ ته په خپلو ځینو وروستیو ویناګانو کې هم دا ذکر کړی و چې ورته د مرګ دړکې ورکړل کیږي او زیاتوي.
جواب نہ لے جیسی میں جو کن ہم نکلتے ہیں تو یہ
پختونخوا ملي عوامي ګوند او د عثمان کاکړ کورنۍ له لومړۍ ورځې دا دریز لري چې نوموړی پر سر وهل شوی او وژل شوی دی. بلخوا عثمان کاکړ د 2020 کال د مارچ په 10 سینټ ته په خپل وروستۍ وینا کې هم ویلي وو چې د تا دړکې ورکول کیږي او که څه زیان ور ورسید نو ذمہواري به د پاکستان د دوو استخباراتي ادارو پر غاړه وي. خو د بلوچستان حکومت نه یوازې دغه تور ردوي بلکې د نوموړي د مرګ د پلټنو لپاره یې د بلوچستان هایکورټ پر دوو ججانو مشتمل یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړی وو چې په اړه یې د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ یو مخکښ او سینیټر انوارالحق کاکړ د مارچ په 10 مشال ریډیو ته وایي دوی په هغه وخت کې عدالتي کمیشن جوړ کړ خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ورسره مرسته ونه کړه.
جوڈیشل کمیشن چی انکوائری دی ہوشی چی دا آیا دے خدائی مرگ وفات شوی دے او کسا بل صدا غشی بی دی نو آگا ہائی کورٹ آگا کمیشن ہم مونگ دا دی پا وینا جو کو دا دی پا کم دا پارٹی منگرو چی دا کم جد بی نمو کرو آغم اور دا آگا کو آگی نا پس آگا پس آگا تا ہم دی نو پیش شوی نت چا.
پختنخوا ملی عوامی گن پا 2020 کال کی دا بلوچستان حکومت لخوا جو کل شوی عدالتی کمیشن رد که غختنی وکرا چی دا قاضی فائزی سا پا مشاری کی دی دا سپریم کورٹ ججانو عدالتی کمیشن جوړ کړی شي او یا د هم د ملګرو ملتونو له لارې تحقیقات وکړل شي خو حکومت یې دا غوښتنې ونه منلې او د هغه د ګوند مشران وایي ته یو نیم کال نه زیات وخت وشو خو د عثمان کاکړ د مرګ پلټنې تر اوسه نه دي شوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د مارچ په 10 په کوټه کې جماعت اسلامي ګوند احتجاج کړی. هغوی له حکومت د خپل ګوند د گوادر د جنرال سیکرټري او گوادر ته د حق غوښتنې یا حق تو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشي کولو غوښتنه کړې. د ګوند مشر سراج الحق حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړی چې مولانا دې خوشي کړل شي، ګنې نو بیا دوی په خپلو پرېکړو کې آزاد دي. په دې اړه باندې تفصیل سمد شبنم وړاندې کړي.
دا د کوټي عبدالستار هیدي څلور لارې باندې ناست د جماعت اسلامي ګوند فلویان دي چې د خپل ګوند د جرنل سیکرټري او د گوادر د خوشتنی یا حق دو تیریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشکولو خوشتنه کوي. په دې احتجاج کې د یاد ګوند د بلوچستان د یو شمېر سیمو پلویانو ګډون درلود. په احتجاج کې شریک د یاد ګوند د پښین سیمې امیر ظهور احمد مشالیډو ته وویل
د سیاسي لیډرشپ سره د هغه غندنې کولې لپاره دا درنه موږ منعقد کړې ده. موږ به دې درنه کې حکومت بلوچستان او په دې کې چې کوم د عدلیه چې کومه سیاسي رویه ده، یعنې پر دې باندې حکومت دباو دی، پر دې باندې ادارو دباو دی چې مولانا هدایت الرحمن صاحب چې کوم دی هغه د نن اوساتي.
د یاد ګوند د کوټ جرنل سیکرټري پروفیسر سلطان محمد کاکړ مشالیډو ته وویل چې دوی به په روانو ورځو کې د احتجاج لړۍ نوره هم پراخه کړي.
موږ دا تاریخ جاری دی، دا د دغه ابتدا ده، دا د دغه انتها نه ده. د دې بعد موږ پر مخ باندې قدم اخلو، نو لہذا موږ د پاکستان د ټولو مقتدر ادارو څخه او د بلوچستان د حکومت څخه دا ویو موجودی تختار کو چې دا مولانا هدایت الرحمن خلاص کړي.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په خپل وینا کې حکومت د مولانا هدایت الرحمن د خوشی کولو لپاره یو ونی وخت ورکړ. هغه وای زه حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکوم چې مولانا هدایت الرحمن دې خوش کړل سي، د گوادر د خلکو غوښتنې دي ومنل سي. که حکومت دا ونه کړي بیا دې له موږ ګیله نه کوي. مولانا هدایت الرحمن پولیسو د جنوري پر 10 د بلوچستان په گوادر کې نیولی و. نوموړی د هغه پولیس د وژنې په قضیه کې نیول سوی چې د 2022 کال په ډسمبر کې په گوادر کې د احتجاج مهال وژل سوی و. د بلوچستان هایکورټ د مولانا د ضمانت درخواست مسترد کړی او لا هم په زندان کې دی. مولانا ادایت رمان د جماعت اسلامي ګوند د گوادر ځایي مشر دی، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې وار په وار په گوادر کې ولسي احتجاجونه کړي او ګڼو خلکو یې ملاتړ کړی. دغه غورځنګ په گوادر کې د غټو کښتیو له لارې د کبانو د ښکار بندولو، د سرحدي ځواکونو د پوستو ختمولو، د نشي توکو پر ضد د اقداماتو او له ایران سره د سوداګرۍ لاره د اسانه کولو غوښتنې لري. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په ټانګ کې د سویلي وزیرستان اوسیدونکو د خپلو ړنګو شو ودانو د معاوضې لپاره له تیرو شلو ورځو راهیسې د احتجاج په توګه پر لت غځولی دی. مظاهرچیان وایي چې په کال 2009 کې د راه نجات په نامه پوځي عملیاتو کې کورونه او بازارونه ړنګ شوي دي. حکومت یې تر اوسه تاوانونه نه دي پوره کړي. بلخوا د سویلي وزیرستان مرستیال ډیپټي کمشنر نیک محمد وایي چې 20,000 کسانو ته یې معاوضې ورکړي. نور تفصیل اشتیاق مسید وړاندې کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ټانګ ضلع بای پاس چوک باندې احتجاجي درناک شې پلاتۍ وهلې دي. د 2009 کال پوځي عملیات کښې د خپل ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې غوښتنه کوي، خو د مقامي انتظامیه چارواکي دوی ته د خبرې کولې د پوره هم روغلي نه دي. په دغې براکښې مکرب خان ویایي:
ټانګ میږ نه نه سم رسدو چې احتجاج هم روان دی. میرا کینې مل ړنګې دي چې دغه په بمینه په توپې او جټ تیارې باندې ړنګې شولې. دغه سروې شوی دو غریبونه خلک د یتیمونه د دغه سروې پیسې دا په زر نظر حکومت ورکو. میږ دغه اپیل دی د نن ورځې پوره حکومت داسې اکشن نه دی پکړی چې میږ دا امید هم جوړ شي چې انشاءالله دا مشترو کوي. میږ کله دا خبره نه پرېږدي هغه پورې چې څو پورې و دا غریب خلته د خپل ملې افزانه عین پیسې د سروې نه وي ملا او بقایا چې کیمې پوته دي داغه د فورن سروې وکړو.
د احتجاجي درنې مشر جاوید ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت نه د خپل ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې وو په هر قیمت باندې غوړي.
که دا سروې دا یي چې روپۍ نشته د شارم د بېذاتۍ خبره خو د ریاست پوره بله شته نه چې کیمې روپۍ مې لاو دي آ دي مې لاو 4,000 ټوکنې ایشو دي 48 ته مې لاو دي دا نور پوتې دي دا ته د فورن روپۍ ورکو. په داسې هېڅ قسم د چا سره نه مېږ ودرمانی چې مېږ دا قسم کړی دی چې تر څو ژان
د ټانګ بای پاس چوک په احتجاجي درناک شه نوج د یو بل کس خبره هم وروي.
د مو نوم رضا خان دی. 2009 کل رای نجات اپریشن شو کوم کورونا ړنګ شوي وي. دغه سروې وشوله شپږ کلا کېږي چې هغه سروې معاوضه تر اوسه پورې نشته نه دوه ملاو شوي. عوام د هغه په انتظار دی. حکومتي چارو چې دی د اوسا پورې داسې خاص او غورې د نش په خبره نه دی کړی نه څه عمل پې کو. درنه د احتجاج تر هغه پورې جاري وي چې تو پر خپل حق نشته ملاو نه وي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر اوسیدونکي د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې غوښتنې په باراکښې د سویلي وزیرستان پر اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد سره تماس ونیولي. د هغوی ځاو په دا رنګ وه:
47,000 د پاسا 3,350 پر جوړدو هغه آلریډي کمپنسیشن د غلې ده. دنه علاوه 50,000-51,000 فارم چې کوم دي هغه آر آر یو ته سبمټ شوي دي. فنډ ته مو ډیمانډ کړی ده. بعد رزم مې چې کوم دي لیټر کړی ده پکې نو څه څنګه پیسې راشي خلکو ته پرمنټ ورکوو. خو دغه 50,000 کې پکې پارشلي ډیمیج هم شته او فلي ډیمیج هم شته. نو تقریبا همدا راوند اباؤټ 20-21-22 ارب روپۍ پورې جوړېږي. پارشلي ډیمیج وي لکه جز وي هغه شوي نو 1,60,000 روپۍ او فل کور وران وي نو هغه څلور لکه.
دا دې هم یودوي چې په 2009 کال کښې پاکستاني پوځ د تحریک طالبان پاکستان وسلولې په خلاف د رای نجات په نوم عملیات کړي وي او د مقامي انتظامیه چارواکیو د شمیر په مطابق په دا عملیات کښې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د 1,40,000 نه زیات کورونه ړنګ کړي شوي دي چې په دا کښې لیا د 50,000 ړنګ کورونو مالکونو ته د حکومت د طرفه نه معاوضه ورکړي شوی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو اوس د دولسمو بجو د خبرونو لنډیز د شاهین بونیرین اورو.
سلام شهره دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې په خور پونتون استادان د مارچ شپږمې راهیسې په احتجاج دی پونتون کې د زده کړو لړۍ او درې دلې دا بل خوا په پونتون کې د زده کړو لړۍ ولاړ د زده کوونکو پر ضد د احتجاج په توګه پرلت غزولې دي. د ړنګو شو ودانه او د ماویزي لپاره د سویلي وزیرستان د اوسیدونکو احتجاج له تیرو شلو ورځو راهیسې په ټانګ کې دوام لري. د احتجاجي پرلت مشران وایي چې شپږ کاله وړاندې سروې شوې ده، اوس هم لوی شمېر خلک له معاوضو بې برخې دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په دوو جلا جلا هدفي بریدونو کې یو تن وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې وژل شوی تن د مومندو و چې په سیمه کې لوښي خرڅول. د بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې پرون په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په ځانګړو عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوال وژلي دي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په غونډه کې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د انتخاباتو په موضوع خبرې شوې دي. انتخاباتي کمیشن په خبر پانه کې ویلي چې دا غونډه پرون په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ وشوه. په دې کې د کمیشن د غړو په ګډون امنیتي او استخباراتي چارواکو هم ګډون وکړ. خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو یا لګکې او مشران وایي چې د دوی لویش مر جنکې په زور د مذهب بدلولو ته اړ کړل شوی او په کم عمره کې واده کړل شوی دی. پرون په خبر کې یو خبري کانفرنس ته وروسته مشال لیډو سره په خبرو کې د امن او انصاف په نامه د سازمان غړو ویل چې په سند او پنجاب صوبو کې د اقلیتونو جنکې مجبوره کولی شي چې خپل مذهب بدل کړي. او امریکا د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د بدلون هرکلی کړی، خو د ژمنو پوره کولو لپاره په تهران شک څرګند کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، شاهین بنری درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ایران او سعودي عرب په دې باندې سلا شوي دي چې خپلې سفارتي اړیکې بیا بحال کړي. په دې اړه باندې زمونږ همکار احمد شبر زمونږ همکار دا راپور برابر کړی.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وکاله اړیکی کړکیچن وو. د رویټرز اژانس تر راپور لمخې د روابطو چې له دښمنۍ ډاکو د فارس خلیج امنیت او ثبات تهدیداوه او د دې سبب شوی وو چې له یمن تر سوریې شخړې ورسره تودې شي. د ریاض او تهران ترمنځ د چین په پلازمینه پکن کې تر څلور ورځنیو خبرو وروسته د جمعې په ورځ د روغې جوړې اعلان وشو. په دې خبرو کې د ایران او سعودي عربستان جګپوړیو امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه. د هغې ګډې اعلامې له مخې چې د ایران، سعودي عربستان او چین له لورې خپره شوه، ریاض او تهران موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک روابط به بیرته پیلوي او د یو بل په خاوره کې به د دوو میاشتو په ترڅ کې خپل سفارتونه پرانیسي. سعودي عربستان په 2019 کال کې ایران تورن کړ چې د زهران د تیلو پر تاسیساتو یې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. همداراز یې د تیلو پر کښتیو حملې کړي دي. ایران دا تورونه رد کړي دي. په یمن کې اوسې وسلوال چې ایران یې ملاتړ کوي بیا بیا یې د سعودي عربستان دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. حوثیانو پروسه شکل پر متحد عربي اماراتو هم د ډرون حملې وکړي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو ویشت کاله مخکې امنیتي موافقه لاسلیک شوې وه. د نوي تړون له مخې دواړو لوریو ویلي دي چې دا موافقه به بیرته احیا کوي. همداراز دغو دوو هیوادو د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې هم د پخوانیو لاسلیک شویو موافقو د راژوندي کولو ژمنه وکړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان وویل چې واشنګټن د دې موافقې هرکلی کوي او دا هیله یې ده چې له دې سره په یمن کې جګړې پای ته ورسیږي او په منځني ختیځ کې شخړې راکمې شي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته وګی. د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي وایي چې په نوي تعلیمي کال کې به تر شپږ میلیونه ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. تر دې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې دی، خو د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي ورپورته بند کړي دي او وایي چې ثانی امر پورې به بند وي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار وړاندې کوي.
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته لس ورځې پاتې شوې، خو لا هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څیړل کېده، د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نه شي.
In a week time on 21st of March تباندی ولې وروسته، یعنی د مارچ په 21مه په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي، خو تر شپږ میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره انجونې دي له خونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي د خپلو خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیو دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتې دو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونې د ښوونځیو په لور ولاړې، خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر وولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي، د نړۍ پر حکومتونو غږ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی، په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره له دې چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پرېږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
سماجی چند دیوکول میرمن
سال جمع دادوال
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی دا زموږ هازبند سره پټه ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تیر ورځ په سوات سیدو شریف کې د جرمنی د حکومت او یو ځای غیر سرکاري ټولنې په شراکت د موسمي بدلون د اثراتو په موضوع او د دې لامل متاثر خلکو سره د مرستې کولو د دوه کلنۍ منصوبې پرانیست دستور په موقع پوهان وویل چې پاکستان په نړۍ کې د موسمي بدلون نه زیات متاثره 5 هیوادونو کې شامل دی او په دې اړه په کار ده چې ولس کې پوهاوی راشي. تفصیل نیاز احمد خان.
د سوات په سیدو شریف کې جوړ کړی شوی دستور چې پکې د خیبر پښتونخوا ماحولیات او محکمې مشر، ضلعي انتظامی مشر، د بیلابیلو تنظیمونو استازو برخه واغسته. دستور د مقامی غیر سرکاري ټولنې لاسون لخوا جوړ کړی شو چې پکې به راتلونکي دوه کالو کې سوات او کوز دیر کې 14,000 ښځو او سړو او 2500 د سکول زده کوونکو ته د موسمیاتو بدلون اغیز په اړه د پوهې راوستو، تربیت او متاثر خلکو ته مرستې ورکوي. د منصوبې په اړه د یادې ټولنې مشره لاله روح رستم مشال ډېر ته وویل
قسمه قسم چې په موږ
باندې قدرت یا فات راځي نو دا هر څه چې دی دا بیا خلک نورم غربت طرف ته روان دي نو دا غوی اغه لایولیهود ذریعہ معاش ورته زم اغه خکولو د پاره به موږ دی له مختلف قسم ته پسکولونو کې بم ور تربیت ورکو چې ماشومان جنکو تم پتو لګي چې لکه موږ هیلث شو یا واش شو پدې باندې څنګه چې یو سیلاب راشي نو مختلف بیماریاں عمر راځي لکه شاته چې اوس تاسو ډینګي او کووډ او دغه قسم ته بیماریاں تم وګوره نو دام د کلایمیټ چینج د وجه نه راغلي دي غیو پدې تربیت راشي چې لکه موږ بسنګ دې شیزونو نه ځان بچکو
دستور کې شریکه پیښور کې د صحت په محکمه کې د ماحولیاتو په اړه کارکونکي ډاکټر فریاد سید وایي چې موسمیاتي بدلون او د هغې بد اثرات اوس د ټولې نړۍ مسله ده او دې له وجې پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې زیات متاثر دی. دا وایي چې تودوخه زیاتېدل، بې وخته بارانونه کېدل او سیلابونه راتلل وجه هم پکې شامل ده او بیا د سیلابونو سره عام خلک ډېر متاثر
کېږي. ډېرې مسلې کېدی شي، یو خو جی سیلاب راشي یو خو خلک صفا خبر د اوبو کې ډېرې بیماریاں دي چې یو ورکې ملیریا شوا، یو ورکې ڈینگی شوا، یو ورکې د خېټې خرابتیا بیماریاں شوي، ځکه چې خوراک نه وي، مل نیوټریشن ورته ویلی شي چې لکه مطلب توانائی نه، خوراک کم شي، هر قسمه بیماریاں په دې کې راځي. جی ډېر خلک صف دینه متاثر شوي دي. بس دغه نه بچ کېدو د پاره دا دی چې داسې افات راځي د کلایمیټ چینج چې کوم دی، دا اوس یو دغه دی مسله ده چې کوم پاکستان کې راغلې ده او دا به هر کال راځي. د دې لپاره دا دی چې موږ مخکې نه اقدامات وکړو چې میډیسنس پکې، دوایانې پکاري، خوراک انتظام پکاري، دا انفراسټرکچر بلډینګونه چې کوم دي، د دې لحاظ هسپتالونه چې کوم دي، هغه هغه شانتي جوړ وي چې هغه به نه خرابېږي.
دستوري مشر میلمه د خیبر پختونخوا ماحولیاتو محکمې ډایرکټر جنرال محمد انور خان وویل چې د موسمیاتو بدلون نه بچ کېدو لپاره د حکومت سره د غیر دولتي ټولنو او عامو خلکو مرسته ضروری ده.
2010 په مقابله کې دا فلډ ډېر خو چونکی خلک خبرو زیرو ایکویشن شو، ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې یو خدا دې چې دا کلایمیټ چینج اوس موږ وایو چې دا د یو ډیپارټمنټ کار نه دی، دا د هر ډیپارټمنټ کار دی او په دغه کلایمیټ چینج کنټرول کولو لپاره پروینشل گورنمنٹ زونگ پالیسی خلکو ته ڈائریکشن کو لینڈ ڈپارٹمنٹ اور لینڈ ڈپارٹمنٹ تقریبا 451 ڈیولپمنٹ گرین کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ پروگرام جوڑ کر پاکی کار پکی گیو، ان شاء اللہ چې آئندہ به مونږه د کلائمیٹ چینج دا کم اثرات چې دي دا به کنٹرول کو.
د موسمیاتو بدلون اثرات نه بچ کېدو په اړه دستور کې ویل شول چې کال 2010 او بیا کال 2020 کې په خیبر پختونخوا کې لوی سیلابونه راغلي ول او په لکونو خلک ترې متاثر شوي. دې زیان کمول لپاره د نورو ګامونو سره سره ټوله سیمه او خصوصا سوات او دیر کې زیاتو نه زیاتې ونې لګول پکار دي، د اوبو د لارو نه لرې ودانۍ جوړول او د غرونو نه بهیدونکو اوبو لارې خلاصول پکار دي او دې ترڅنګ اوبه دې پاکې وساتل شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو دا او بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ پا کابل کے تھی
د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته د بلوچستان حکومت پریکړه کړې ده چې د سوبي په لری پرتو سیمو کې به شاوخوا 900 ډاکټران په کار ګمارلي چې مخایز خلکو ته د روغتیا اسانتیاوې رسول دي. د سیمې ولس د حکومت د دې ګام هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې که ورباندې عمل وشي نو د سوبي په لری پرتو سیمو کې به د خلکو لپاره د صحت سهولتونه زیات شي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
د بلوچستان حکومت د صوبې ولرې پرتو سیمو ته د روغتیا د اسانتیاو د برابرولو په خاطر یو بل ګام پورته کړی دی او 892 ډاکټران د کوټ څخه بهار په کلیوالو سیمو کې په کار د ګمارولو پریکړه کړې ده. د خبرې د بلوچستان د روغتیا سکرتر صالح خان ناصر د مارچ په 10مه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې وکړه او ویل چې د صوبې ولرې پرتو اسپیتالو ته به د 4 ارب روپۍ په لګښت نوې مشینري هم و ورکول سی.
تقریبا یو لسو پوسټونه زموږ ډپارټمنټ کې خالی وو، نو په هغه د ډیفرنٹ کټګوریز او ایون اسټنټ پروفیسر، سینیئر رجسٹرار، سپیشلسټ او دا ګرځو میډیکل افسر هم پکې ول. په دې کې تقریبا 99% ګرځ په صوبه کې مختلف ځایو کې لګیږي. په دغه کې نه لګو موږ په کوټه کې. د کوټې غالریډي چې کوم په کانټریکټ او کوم سپیشلسټ یا ټیچنګ کیډر کول، هغه ایکسټنشن صرف سوی دی د کانټریکټ خو. دا نور سیده د صوبه کې مختلف ځایو کې لګیږي. پاتې سو د دوی ډاکټرو سره سره د مشینری پروکیورمنت او د میډیسن پروکیورمنت هم په پایپ لاین کې دی.
د صوبایي حکومت په دې ګام ته د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا ارکلی سوی دی. په دې اړه د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر لال کاکړ راته وویل چې تر څو د صوبې په لرې پرتو برخو کې د هسپتالو حالت نوي سم سوی، نو تر هغه وخت پورې هلته د ډاکټرانو لپاره کار کول ګران دی.
کلو پر لیول یا د تحصیل پر لیول یا د ضلع پر لیول هسپتالونه خوستا، خو هغه ترنګه فنکشنل نه دي چې په کار دي کوم چې پیسې پر خرڅېږي د ګورنمنت یا ټیکس پیر، هغه تر هغه معیار نه دي. د ډاکټرانو ورځي دا مسله خوستا چې ډاکټران د کلو ته نه ځي. دا یو وجه خو دا ده چې هلته هسپتالو کې هغه فیسلټیز مطلب دا مطلب اپریشن تھیټر، نشه والا ډاکټر، دوایانې، یا یو سرجن یا ګاینکالوجیسټ یا بل یو سپیشلسټ په ډیګری اخیستل دي، هغه د فارغ هغه سټانډرډ لیبارټریانې هغه شیا نسته. له دوه جره د ملک شغل ډیګری اخیستل کی، مګر له باوجود چې دوی کلو یا سایډو ته یا ډیسټریکټ ورته ولاړ شي، نو هغه د دوی د سکل مطابق هغه فیسلټیز نسته.
خو د مشالې ډو د ویبشتنې په جواب کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې په خوانی مشر ډاکټر رحیم بابر بیا زیاته کړه چې حکومت دی د لری پروتو سیمو لپاره یو داسې پالیسی یا تګلاره وټاکي چې هر ډاکټر به هلته هرو مرو وکار کول ته اړ وي.
خلکو ته پر کور باندې په هر ډیسټریکټ کې لیول باندې هغه ته د صحت په حواله باندې سہولیات هغه ته ملاو سي، داغه بهترین حل ده چې یو ګورنمنت یو داسې پالیسی جوړه کړي چې څنګه دلته چې کوم ډاکټرز دي هغه هاوس جاب پوره کړي، ډایرکټ هغه د پرفریس تاسو او هلته دي هغه پر اډاک بنیاد باندې تعیناتیانې کوي. کوم سینئر فیکلټی ده په کار دي چې هغه هم پر روټیشن باندې دا رقم په ترتیب باندې چې د دوه میاشتو لپاره یا د میاشتو لپاره دا روټیټ کوي الته یاستي دا پرفریس کی، نو الته به کوم ینګ ډاکټرز دي ورسره سینئر ډاکټرز دي هغه به ټوټلی الته کار کوي، او ورسره سره هغه ته کوم سہولیات موږ په کار دي، کلیبز دي، کاله ته کوم چې ایکس رې کوم سہولتونه دي، علاج په اول هغه ګرځ هغه ته اور مویسي، نو دا به یو ډیر غټ تبدیلی راولي.
ته دا وری ورده چې د مارچ په 8 نیټه د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د صوبې د لری پرتو سیمو لپاره د 1190 ډاکټرانو پر اډاک د لګولو منځوري ورکړی وه، چې موخه د حکومت په وینا و ولسته پر کور باندې د روغتیا زیاتې اسانتیاوې رسول دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماخام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یو لسو تر دولسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویو 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
وزو پیښور ته د پیښور په نشتر حال کې پرون د نوموړي قانون پوه او سیاسي مبارز عبداللطیف افریدی یا لطیف لالا په یاد کې یو غونډه وشوه. غونډه کې د سیاسي او ولسي مشرانو په ګډون د لطیف افریدی دوستانو او شاګردانو هم برخه واخیسته، او د جمهوریت او انساني حقوقو لپاره د هغه د کار او زیار ستاینه وکړه. لطیف افریدی روان کال د جنوري په 14مه په پیښور های کورټ کې په باروم کې دننه وجل شوی او سیاسي مشرانو د هغه وجنه د سیمې او پښتنو د حقوقو د مبارزې لپاره لوی تاوان بللی دی. په دغه اړه نور حال زموږ د خبریال وسیم سجاد په راپور کې.
سیاسی مبارز او د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن په خوانی صدر عبداللطیف افریدی په یادغونډه کې ګڼ شمیر کې سیاسي مشرانو، مدني فعالانو، لیکوالانو او قانون پوهانو برخه واخیسته. په غونډه کې د عبداللطیف افریدی په ژوند کې لاسته راوړنو او خدماتو باندې ویناګانې وشوې. د سینټ پخوانی غړي فرد الله بابر مشال ریډیو ته وویل د عبداللطیف افریدی ژوند مسلسل مبارزه وه.
لطیف افریدی د هیومن رائټس او د جمهوریت علم بردارو او دا پختنو سیمه کې چې کوم دهشتګردی دا او دا جنگ روان دی د دې اولنې رومبنې دښمنو.
د پاکستان سپریم کورٹ پخوانی صدر او قانون پوه عبداللطیف افریدی په 14 جنوري د پیښور های کورٹ په بار روم کې په ډزو وژل شوی و. پولیسو په پیښه کې ککړ کس په موقع گرفتار کړی و او د پولیسو په وینا په لطیف لالا باندې ډزې د زړې دښمنۍ په وجه شوې وې. لطیف افریدی چې د لطیف لالا په نامه مشهور و په یاد کې د پیښور نه وړاندې په کوټه او کراچۍ کې هم غونډې شوې وې. د لطیف افریدی مشر زوی دانش افریدی وایي د پلار ژوند دوی د پاره ځلان مثال دی او هڅه کوي چې د هغوی په شان د مظلومو او محکومو طبقو خدمت وکړي.
لطیف لالا د یو والد صاحب په حیثیت باندې ډیر شفیق پلار و، ډیر ڈسپلن سڑے ہو، منہ تے ڈسپلن کھودلے دے، منہ تے علم کھودلے دے، منہ تے علم رنا رکھے دا، منہ تے دش تربیت رکھے دے، چپکم اللہ را باندے آگر ٹول عمر پخپل مزل کرے دے. لطیف لالا تقریباً 550 کالوں زیاد سیاسی جد و جہد کرے ہو، 63-64 نا دا جنرل ایوب خان خلاف دا ہوئی چکم سیاسی جد و جہد آگے شروع شوے ہو او تر اوسه پوری تر موجوده حالات پوری هغه چې کوم دی په سیاست کې فعال وو.
سیاستوال افراسیاب خټک وایي لطیف افریدی د پښتنو په خاوره روان جنگ کلک مخالف وو او د ژوند تر اخري ساګانو پوری په سیما د جنگ پر ذات غاک پورته کړی وو.
لطیف افریدی صاحب یو وطن پال انقلابی شخصیت وو، هغه ټول عمر مبارزه کړې ده، یو لازم ناس نو او څنګه مظلوم او ظالم جنگ وو هغه د مظلوم فاته ولاړ دیکھ بے طرف نو ہمیشہ دی مظلوم مرگر و دا پختنو پخورا افغان پخورا چی دا کم جنگ شوے دے اگر دا دیکھ لک مخالف او اوسے اخری وقت کی مدد مخالفت کولو نو دا اگر دا خیالات و ضرورت تے اگر خوص وشتا دے مگر اگر خیالات اگر لارا باید مگر اج بندے کو دا امن دا پارا جدو جے دو کم بچے اگر کو
دا غنڈی وین اوالو ویل چی دا لطیف افریدی مرگ دا پختن قام دا پارا زیان دے او دا اگر غندی سیاسی مبارز پا قامونو کی دیر کم مندل کی گی. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال دا ریڈیو ترزنگ پا ویب سائٹ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو دورزی ل تازه حالاتو او روانو چارو خبر وی. ز طارق رگزایم تاسو ته دا کرمی او رگزو او خوش او سیمونا راپورونه جوړوم.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی. خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو یا لګکیو مشران وایي چې د دوی لویش می جنکۍ په زور د مذهب بدلولو ته اړ کړل شوی او په کوم عمره وعده کړل شوی دي. دوی پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې باید حکومت دی د دوی آئینی حقونو ته درناوی ورکړي او په زور د خلکو د مذهب بدلولو مخه ونیسي. د پاکستان د بشري حقونو د وزارت د شمیرو تر مخه د پاکستان د آبادۍ څخه کم 2% هندوان، 1.5% عیسویان او 0.2% احمدیان او 0.3% نوري کم شمیره ډلې دي. په دغه اړه شبیر جان نور معلومات راکړي.
دا جمعې په ورځ پیښور کې د یو خبري غونډې ورستو د امن او انصاف لپاره جوړ قومي کمیشن لګکو یا کم شمیره ډلو استازو مشال لیډو ته وویل چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه سند او پنجاب صوبو کې د دوی جنکه په زور د مذهب بدلولو او بیا په کوم عمره کې د ودولو ستونزو سره مخ دي، نو باید حکومت ټول ملک کې د لپاره سخت قانون سازي وکړي او په هغه عمل درآمد باور کړي. دیات سازمان د کمشمیر ډلو غړي او د قبایلی ضلع خیبر نه پخوانی د صوبایي اسمبلی ممبر ویلسن وزیر مشال لیډو ته وایي
کم عمر جنکه اخوا کی او په زور زبردستی هغوی باندې مذهب تبدیل کی او بیا ورسره وادی له وکی دي، نو مونږ نن د غونډې مقصد دا و چې په دغه باندې څه قانون سازي وشي او ګورمنټ دې په دغه باندې اکشن والی او چې کم ماینورټی جنکیان دي دا دارالامان ته نه لګي، خپل زمونږ چې کم شلټر هومز یا هغوی ته لګي، ځکه چې دارالامان له تلاک شي نو هغوی داسې ذهن تبدیل کی چې هغه بیا ایون چې عدالتو کې دا گواہی ورکړي چې راز موږ خپل په خوخې باندې مذهب تبدیل کړ.
د یت تنظیم زنانه غړي آیلا گیل وای چې بشري حقوقو د کمیشن رپورت سره سم هر کال ټول پاکستان کې ترزرو جنکه په زور مذهب بدلول کیږي او د دوی عمرونه هم کم وي چې ورستو د نور سوندو سره هم مخ کیږي.
اور ایچ آر سی پی کی جو رپورٹ ہے اس حوالے سے وہ قابل ذکر ہے کہ
سندھ اور پنجاب کے ڈیر دس کی سونا رپورٹ کی گی خوزبہ دا رپورٹ کی سنو خبر قوم چکم نہ رپورٹ کی گی دہاغی ماتا حس پتہ نہ لگی اور بیادہ پاکستان بشری حقوق کمیشن یا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان چکم رپورٹ تے دہاغی یادول دلتا ضروری دی چپک ویلی شیو دی چی ہر کال پاکستان کے تریو زر جنکو مذہب پزور بدلول کی گی اور خدا ہمنگ پیو اندازی سرکتلی شو زکر دے کے کرش میرا زمو سرا زکر نشتہ دے چڈیر کی سنو رپورٹ کی گی ہم نہ
اس پہ کوئی ایگزیکٹ فیگر ہمارے پاس موجود نہیں کیونکہ کیسز اس طرح سے رپورٹ نہیں ہو رہے.
نموڑے وائی چی قانون ہم جوڑ شی خوبیا پر عمل درآمد نہ کی گی خدا پاکستان عدالتونه او حکومت وار پوار د اقلیتو جنکو په زور د مذهب بدلولو او د ودولو کار غیر قانوني جرم ګرځول دي او دوی ته د هر ډول حفاظت باور هم ورکړل دي. 13 فروری په شپاړسمه د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر میار یاس حسین پیرزاده د برتانیې راغلی یو پلاوی سره د ملاقات په وخت هغه ته ویلو چې پاکستان د اقلیت تحفظ لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي او دا حقونه دوی ته د پاکستان اساسي قانون کې ورکړل شوي دي. دا پاکستان دا بشری حقوقو وزارت شمیرو تر مخه دا پاکستان دا آبادی سکم 2% هندوان، 1.5% عیسایان، 2% احمدیان او 0.3% نور کم شمیر ډلې دلته اوسیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اردوونکو د سوات قبل تحصیل په سر سینې کې یو غیر سرکاري اداري د لادرکه کسانو کورونو لپاره نفسیاتي درمنل لړۍ پیل کړې ده. د هغه سلويختو کسانو خپلوان دي چې له تیرو سو کلونو راهیسې لادرکه دي. ډاکټران وایي په دې کې زیاتره کورنۍ ذهني فشار لاندې دي او مالي ستونزې هم لري. د دوی په خبره کوشش کوي چې په تربیتي ورکشاپ کې د دوی نفسیاتي ناروغو درملنه یقیني کړي. نور حال د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات تحصیل کابل سرسینې کله چې د کابل چوک نه 10 کیلومتره لري دی. د مقامی مشر افتاب خان په کور کې د مردان سره تعلق لرونکي بدلی فعال د امنا مسعود تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټ لخوا جوړ کړی شوی طبي کیمپ کې د سلویختو نه زیات ښځې او سړي راجمع شوي ول. په دغه اړه د یادې ادارې مشر امنا جنجو وایي چې د سوات 200 کورنۍ دوی سره رجسټر دي چې د هغوی د کور غړي د تیرو 14 کالو راهیسې لادرکه دي یا د ترهګرۍ په تور کې په جیلونو کې بند دي. د کورنۍ غړي پریشان دي او ورته نفسیاتی مسئلے رامخامخ تھی.
ددی خفگن دی مجبوری ډیر زیاد دی. یو خود ددی خاوندان زامن او ټول اور رورونا ټول رکشوی دی او بل معاشی پریشانی ډیر زیاد غټ شوی دی او ټینشن دمرا زیاد دی. پدی سرو باندې ټولو ټول خوځی چې دی مینټلی اپسټ شوی دی. نو دل لپاره مونږ سایکالوجیست مونږ سره راوړیو او یو میل او یو فیمیل.
دا تحصیل کابل گلجبی 50 کلن زاهده بیبی چې لاس کې د دوه لادرکو زامنو عکسونه نیولي وایي چې 14 کاله وړاندې دواړه زامن یې بدمنۍ وخت کې سیکیورټي ادارو بوتلی ول. تر دې دمه هیڅ معلومات نشته ده چې ورسره د هغې ټوله کوړمه پریشان ده.
زما شپه ورځ خوب فرق نشته ده. وخې مې بهیږي چې کومنځ کومه ډوډۍ خورم خوب نشته. د ډیرو نشو خوبونه دي. د سر بیمار شوم. د سوچ ګولۍ خورم. د زړه بیمار یم. چتوسل میں زامن بسڑی جیل دا سمر دی ہے. دا سمر دی دا مری دے اپا دے کی دا ورک دی دسی چل کڑا دی سے گناہ کڑا دے ولی تا سو گیم دے ما سمانان تو جوڑا ہو خواڑا اس تو پوئی تو دا سکولو نو آڑا دا ٹیپو شہید سکول چی دے پا دے گول جبا کے دی پا دے کی سبق وائے لے دے.
دا کجی بانڈش پیتا کلن گل شیرین وائی چی زلمیز وی دلا دا رکی کی دو دا سوال لسم کال لے. انگور او یو نمسای چی اس پیغ لدا ور سرا پا کور کی میشتی. انگور دا خوان بیر تا راتو پا انتظار دا. انگور ڈاکٹر تا راوست دا.
ہر ماخام زمان پا کور کی جڑائی چی روڑے تا کینو نو جڑائی کمرے تا منگ داغا نشو ورد لے داغا کمرے تا یو پیشو ہم نشو ورد سنگ ور شو منگ دا جوی کمرے دا جوی شتے نا انگور یوازی دا منگ سنگ ور شو زو داغی کمرے تا تلیشم زور تا کتیشم چی روجہ راشی ما خامی خلق روجہ ماتی تنا شی منگ ووخ کو تنا شو ووخ کی بایی کی دا غشن دا مور بیزان نا بایی کی دا ما بیزان نا بایی دا خور بیزان نا بایی کی دا نیا بیزان نا بایی کی نیا چی دا نیا پا دری ورزی که باقی قرآن مجید ختمه ہو اغنن دا دی دلاسا ذهنی توازن داغی ختم دی او لکه بالکل نانگار شوی دا خبره ختم شوی دا خزی دا میدی شوگر لگی داره چه 400 نو کمی گینا
دل درکه تنانو کورنه غړو نفسیاتی علاج کون که ڈاکٹر هومار رحمان وی چه دا کورنه غړی زیادتره دا تینشن خکار شی او دوی حسا کوی چه دا سی رنزورانو علاج دا خبرو اترو پا ذریع اکڑی
هر قسم حادثه چی راشی نو آغی که مریض دا سٹریس شکار شی چه پا آغی که بیادوی تا تصویران پا نظر رازی یا اکثر دیسی که گی چه وی منگو گونو دا وازو نرالل غصه و ترازی خوب کی مسلی وی پا خوراک کی مسلی وی نفرت و تا پیدا کی گی یه رپا کی هم رازی دا غشن دا ذهنی مریضانو پا دی وقت دیر اوشی نو آغوی تا پار بیاد دوی تا دا دوائی هم پا کار وی او دا آغی سر بر تا سایکوتیرپی هم ضرورت وی سایکوتیرپی مطلب دا خبرو پا ذریعه بیاد دی علاج کول او دی پوها کول
دا لادر کشوی تنانو لپار قانونی او اخلاقی مرست کون کی اداره مشرا آمنا مسعود جنجوا وی چه هغه با دا علاج دا سلسله جاری ساتی کال 2018 تر کال 2012 سپوره سوات که وصلوالو سر دا مرست پترس که تر دری وزار و نزیاد تنان لادر کشوی ول چه کورنه یه تورون لگوی دغه د پاکستان سیکیورتی یا استخباراتی ادارو بوتلی خو بلخوا د پاکستان فوز بیا بیا رسنو ته ویلي چې دوی څوکم ناقانونه نه دي بوتلی او په سوات کې د وسلوالو په ضد د قانون مطابق اپریشن پیل کړی شوی و نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې